شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې اوری چې د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به سخت ګرځ بندیز نافذ وي او له خلکو غواړي چې له خپلو کورونو دې نه وځي. په دې خپرونه کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور راپورونه لرو او د ازادۍ راډیو اونیز بحث هم خپرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د تورخم لار د پاکستان له لوري د دوو ورځو په مخه پرانستل شوه. افغان ځواکونه په جوزجان کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي او په امریکا کې د کورونا ویروس د قربانیانو لپاره درې ورځنی ماتم اعلان شو. د خبرونو تفصیل: نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو په مخ د پاکستان له لوري لیوي خوا خلاصې دي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل فیسبوک پاڼه کې کړې ده. سفارت له هغو افغانانو چې د کورونا ویروس د محدودیتونو په خاطر په پاکستان کې ایسار پاتې دي غوښتي چې له دې فرصته په ګټې اخیستو افغانستان ته ستانه شي. په لسګونو سره افغانان چې د کاروبار یا هم درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو، د کورونا ویروس له امله د دروازو د تړل کېدو په سبب د پولې هاخوا ایسار پاتې دي. دوی ته یو ځل تر دې مخکې دوري په میاشت کې اجازه ورکړل شوه چې افغانستان ته دننه شي او په څلورو ورځو کې لږ تر لږه 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شول، چې ورسره د کورونا ویروس ته انتقال ویره او اندېښنه خورا زیاته شوه. په لومړي سر کې د تورخم له لارې راستنو شویو افغانانو ته د قرنټین کمپ هم ولګول شو چې د خلکو د ګڼه ګوڼې له دې کمپ ګټه ونه کړه. په افغانستان کې نږدې 9,000 کسان کورونا نیولی دي چې له دې ډلې څخه باندې 190 کسان مړه شوي دي. په ګاونډ پاکستان کې بیا 8,000 کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې څخه باندې 1,000 تنه مړه شوي دي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نشته روانه وه چې پکې دواړو خواو ته مرجوب لا وشتې ده. د بدخشان د پولیسو ویان ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې نشته کې 14 بریدګر وژل شوي.
ساعت 12 بجه شب درگیری کې د اسرف مخالفین مسله
د شپې 12 بجه وسلوالو مخالفینو د فیض آباد ښار په اتمه ناحیه کې نشته پیل کړي چې سهار 4 بجه پای ته ورسېده. 14 وسلوال مخالفین وشل شوي، چې باندې لستنه ټپیان دي. همدارس متاسفانه 2 د ملي اردو سرتیری او 3 هم ولسی پښتونوال چې د ملي اردو په ملاتړ جنگیږي شهیدان شوي. روحانی زیاته کړه چې د دین شتو پترس کې شپږ افغان سرتیری ټپیان شوي هم دي او د طالبانو د بریټ شاته تمبول شوي. د سیم یو شمېر روسیدونکو د دولتي عسکرو د مرجوب لشمیر زیات شي او دا کوي چې طالبانو د دولت یو پوسټه نیولې ده. شاهین 209 هم قولی اردو په جوزجان کې د سلر بشتو طالبانو د وشلو ادعا کوي. د دې قولی اردو بیان حنیف رضایی نن ویل چې دا وسلوال تیر شپه د مردیان او مینګیجک په ولسوالیو کې وشل شوي.
در نتیجه درگیری نیروهای دفاعی و امنیتی ما و مشخصا نیروهای قهرمان
د امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو او د طالبانو پرسنګرونو د هوایی بریدونو پترس کې د دوی درې قمندانان او بیا بشتنه نور وشل شوي او اته تنه ټپیان شوي دي. د رضایی په وینا د دې عملیاتو پترس کې له وسلوالو مخالفانو څوک کلی هم پاک شوي دي. د زیاته کړه چې د عملیاتو پترس کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی او د امنیتي ځواکونو دوه تنه ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د کورونا ویروس له امله د مړو شویو امریکایانو د ویر په یاد به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. د دا خبره نن په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. هغه ویلي د فدرال ادارو په ټولو ودانیو او ملي سلیو به د امریکا بیرغ نیم ځوړند شي. ټرمپ زیاته کړه چې دوشنبه به په ځانګړي ډول د امریکایي نارینه او ښځینه عسکرو د درنښت لپاره چې د امریکا لپاره زیاتې سرچیندنې کړي بیرغ نیم ځوړند کړي. د امریکا ولسمشر بیګا میشیګان یالت تتللی و او هلته هم د کورونا ویروس په خاطر د امریکایانو د سختیو یادونه وکړه.
We hold in our hearts the precious memory of every person that we have
موږ په خپلو زړونو کې د هغو ټولو کسانو یادونه تازه ساتو چې له لاسه مو ورکړي. موږ ډېر کسان له لاسه ورکړل، یو کس هم زیات دی، خو موږ ډېر زیات کسان د دې ویروس په خاطر چې له چین څخه راغی له لاسه ورکړل. دا باید په چین کې ختم شوی وای، خو هغوی یې مخه ونه نیوله. د یوه غښتلي ملت په توګه موږ له خدایه ټولو روغتیا پالانو ته اجر غواړو چې ډېر فوقالعاده کار یې وکړ، لکه د جنګیالیو په شان دي. په امریکا کې نږدې 14,000 کسان په کورونا ویروس اخته دي چې له دې ډلې یې تقریبا 15,000 تنه مړه شوي دي. د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي زوی ویلی دی چې د ورور یې د خپل پلار قاتل بخښلی دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقجي لیکلی دی چې د ده کورنۍ د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر هغه کسان بخشي چې د جمال خاشقجي د وژلو مسؤول دي. جمال خاشقجي چې د سعودي د حکومت سخت منتقد و او په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې مقالې خپرولې، د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې ووژل شو. سعودي چارواکي وایي خاشقجي د تا ویلي ما ویلي او لاس اچولو پر مهال سا ورکړه او دا د دولت له لورې سزا نه وه، خو وروسته چارواکو خپل دا وضاحت بدل کړ او ویې ویل چې خاشقجي هغه وخت ووژل شو چې یوې ډلې غوښتل چې دی سعودي عربستان ته په زور راولي. تیر کال د ډسمبر په میاشت کې 15 تنه د خاشقجي د وژلو په تور په مرګ محکوم شول. د ملګرو ملتو ځانګړي تحقیق کوونکي ویلي دي چې د سعودي عربستان دا محاکمه عادلانه نه ده او باید د دې قضیې بې پرې تحقیق وشي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو نن خپله هغه پریکړه اعلان کړه چې د کمکي اختر په ورځو کې له خلکو په کورونو کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي. اختر په نن سبا کې را روان دی. په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې سږنی اختر به د کرونا وایرس تر سیوري لاندې څه ډول وي. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي.
زموږ غوښتنه د امنیتي او کشفي ارګانونو دا ده چې دوی خپلې ګزمې او کشفي معلومات یو څه غني کړي تر څو خلک وتوانېږي چې د اختر شپې ورځې په سوله او امنیت کې تېرې کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د چین د خلکو کانګرس د کرونا وایرس د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې له ژمنې سره پرانیستل شو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بس چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تحلیل ته ځانګړی دی خپریږي.
دغه معامله په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو پر ولسواکۍ او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکي ده دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسترد کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې او د اف ان په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به سخت ګرځبندیز نافذ وي. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین فیروز د کورونا او اختر په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې خلک دی د اختر درې ورځو کې له کورونو نه وځي او د اختر خوشحالۍ د یوازې خپلو کورنیو سره ولمانځي. له بلې خوا د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو مشرانو د جګړې پر ښکېلو خواوو هم غږ کړی چې جنګ بس کړي او اوربند ته غاړه کیږدي. دیوه نادر له کابله راپور راکوي.
سلام تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان عامې روغتیا او حج او اوقاف وزارتونو له خلکو غواړي چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه راوځي. د دې وزارتونو د مشرانو په وینا د کرونا وایروس مخنیوي په خاطر په اختر کې ګرځبندي سخت او خلکو ته به د اړتیا پرته د ګرځېدو اجازه نه وي. د افغانستان عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د حج او اوقاف وزارت سره په ګډه ناسته کې رسنیو ته وویل چې د خلکو لخوا د قرنطین ماتېدو سره د کووېډ 19 پیښو شمېر زیات شوی دی. د روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین فیروز وویل سنه او سپارښتنه مې همدا ده چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه راوځي. په بریالي توګه دې د روژې میاشتې تېرېدو لمانځل خپلو کورونو کې وکړي. د ټلیفون او برېښنایي خدمتو له لارې د خپلو خپلوانو احوال اخلئ، خو له تګ څخه ډډه وکړئ.
تکنولوژی دیجیتالی معلوماتشان را بگیرین، آوارشان را بگیرین، پیام برشان بتین، اما از رفتن خودداری کنین.
په ورته وخت کې د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب اختر په لمانځه کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي. ښاغلی منیب د جګړې ښکېلو خواوو هم وغوښتل چې د روژې او اختر لپاره دې اور بکړي او بین الافغاني خبرې دې ژر تر ژره پیل شي. ښاغلی منیب وویل:
زه په ټولو مخالفینو او د افغانستان په خپل حکومت غږ کوم او په درګیرو خواوو غږ کوم چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام، د اختر د مبارکو ورځو شپو په احترام، د الله د رضا په خاطر، په خپل ملت باندې د رحم کولو په خاطر باندې اوربندې وکوي، بین الافغاني مذاکرات دې شروع کړي.
افغانستان روغتیا وزارت وزیر هم په دولتي ځواکونو او مخالفینو غږ وکړ چې له روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه دي د جنگ سنگر په توګه ګټه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا او با خپرېدو برسېره هم ډېری خلکو قرنطین مات کړی، خو حکومت وایي چې د ګرزبندیز د روکولو لپاره یې ځانګړې طرحه جوړه کړې چې وروسته له اختره به یې پلي کړي. مننه تکل صاحب.
لتاسو مننه. دیوې نادر قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو د وزارتونو خبرتیا واورېده چې وایي خلک دی د کمکي اختر په ورځو کې له کورونو نه راوځي. دوی دا اعلان د کرونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو د یوې برخې په توګه کړی دی. اختر په نن او سبا کې را روان دی، په داسې حال کې چې له څو اونیو راهیسې ښارونه او سیمې قرنطین دي. په افغانستان کې به دا ځل اختر د پخوا پرتله څومره توپیر ولري؟ آیا خلک غواړي چې دا ځل اختر ولمنځي؟ ملالۍ بشیر په یو مفصل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
سږ کال کوچنی اختر د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال رارسېږي. د ویروس له کبله دا اختر له مخکنیو اخترونو بیل دی او لمانځلو ته یې د خلکو تیاری هم کمرنګه دي. عمران عرب د لغمان د مهترلام اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې دا ځل د اختر لمانځلو اړتیا نه لیدل کېږي.
دغه د کورونا کوم وبا مرسته راغلی ده، نو دغه ویره په زه خپل هم شخصا په زړه کې لرم او داسې پلان لرم چې ما خپل کور کې اوسېږم او د اختر لمونځ کوم. که چېرته ادا د په جومات کې هغه د خطر خو که نه مجبوره په خپل کور کې اوسېږو.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالي اوسېدونکی فضل ربی هم ورته اندېښنه لري.
ډېر توپیر به ولري د نورو وختونو سره لکه دي، او کورونا د وجه نه چې څه کسان وفات شوي، دوه درې کسه هغه هم دلته راوړي د کابل نه. تا اوس هم راتلم د کار ځای نه، یو ملګري سره مخامخ شوم، هغه راته وویل چې لکه جومات کې دینی نه مه، نو مصروفه یې نو مالینه مصروفیت خو د لمانځه هغه نه شي کېدلی، خو البته ما دغه د قرنطین هغه د دغه وبا راغلې ده، د دغه په حساب باندې نه راځم.
خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې اختر ته یې چمتووالی نیولی. احمد واسط فیضی د کندهار ښار یو اوسېدونکی داسې وایي:
آمادګي مو نیولې ده، موږ هر کال به اختر ته د نورو ولایتو سفر به مو درلودی. خوشش کال بیا هم که قرنطین ایلاسي د خیر سره موږ هرات ته ځو، اوریمو د میلې پلان بسته کړی دی، علي و دود رواج دی، هغه شان مټول آماده کړی دي، د دوستانو کره به ځو.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه وضع سوي دي چې له کبله یې د خلکو پر اقتصاد منفي اغېز سوی دی. رحیم الله د کابل اوسېدونکی دی. دا زوړ سړی د کابل مندوی ته ځي چې د خلکو بار انتقال کړي او یو څه پیسې وګټي. خدای د کار د نشټوالي له کبله شکایت کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اختر ته تیاری نه دی نیولی. دی داسې وایي: چې پیسې او کار نه وي څه ډول اختر ته چمتووالی ونیسو؟ کله چې نسې کولای کالي غوښې او نور شان واخلي، څه اختر به وکړي؟ اختر په پیسو کېږي. دوکانداران هم شکایت کوي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره د خلکو کار ته زیان اوښتی دی. شیراغا له دا ډول دوکاندارانو یو دی: هیڅ شی نه خرڅېږي. قرنطین چې نه و پلور زیات و، خو اوس د خلکو وضعیت خراب سوی دی او بازار هیڅ سم نه دی روان. یو شمیر نور بیا وایي چې د کابل په ځینو بازارونو کې د کورونا ویروس پر خپرېدو سربیره خلک سودا اخلي. افغان حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار د قرنطین طرحه د مارچ میاشتې په اوږدو کې عملي کړه او په ډیری ولایتونو کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس شفیق الله همت له خلکو غواړي چې په اختر کې ځینې اساسي ټکي مراعت کړي.
اول کوشش کوي د اختر لپاره د وچو میوو د اخیستلو څخه ډډه وکړي، ځکه وچې میوې کېدای شي د کورونا وایرس د انتقال باعث شي. کو چیرې د اختر مونځ په مسجدونو کې ادا کوي نو کوشش کوي د نور خلکو څخه دوه متره فاصله ونیسي. همدارنګ د اختر په ورځ کې په خپل کورونو کې پات شي او د خپل دوستانو او ملګرو کورونو ته د میلمستیا او یا د دعوت تګ راتګ څخه ډډه وکړي. تازه کولای شي د خپل دوستانو سره د تلیفوني اړیکو او یا هم د ټولنیزو شبکو له لارې د اختر مبارکي وکړي.
په افغانستان کې د اختر په لومړۍ ورځو کې سلګونو کسان د اختر لمانځه ته جمعتونو ته ځي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوي محمد حمیم ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې غواړي د اختر لمونځ په جمعات کې وکړي باید روغتیایي مقررات مراعت کړي.
د ډاکټرانو د اطباو د وزارت د صحت رهنمایي په نظر کې ونیسي، بیا ورته وایو چې ازدحام جوړوي ما لازمی نه ده چې خامخا تاسو ورشي، او که څوک منځونو ته بیا مرزي جنماز د ځان سره واخلي، ماسک د استعمال کی، دستکش د پلاسونو باندې کی، او فاصله د مراعات کی د دو مترو په انداز باندې کولای شي چې بیا مسجد ته ورشي او منځو کوي.
د نړۍ مسلمانان هر کال د روژې میاشتې له پای ته رسېدو سره کوچنی اختر لمانځي، خو د سږ کال په اختر کې افغانان او د نړۍ یو شمېر مسلمان هیوادونو اوسېدونکي په قرنطین کې دي. دا ناروغي د طبي وچ ټوخي سابندي او د بې حالۍ نښې لري. په افغانستان کې په دې ویروس اخته کسانو شمېر 8000 ته رسېدلی دی او تر 180 زیات کسان په دې ویروس مړه شوي دي، او په همدې حال کې سلګونو رغېدلي هم دي. د خپلوانو او ملګرو کورو ته تګ، د لاسو پرېبلل، د مخ مچول او غېږه ورکول د اختر له دودونو څخه دي، خو روغتیایي چارواکي اوس وایي چې خلک باید د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د لاس ورکولو پر ځای له لیرې سلام وکړي، له یو بل سره لږ تر لږه یو متر واټن مراعت کړي، او د یو بل کورو ته له تګه ډډه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو د شیبه ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د چین حکومت په تیرو دریو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره سکل کلنی اقتصادي ودې ته هدف نه دی ټاکلی. د چین صدر اعظم د خلکو د ملي کانګرس د پرانیستو په غونډه کې ژمنه وکړه چې حکومت به د کورونا له کبله ځپل شوی اقتصاد په پښو ودروي. چین هغه هیواد دی چې د لومړي ځل لپاره کورونا وایرس پکې وپیژندل شو او له همدې هیواده نږدې ټولې نړۍ ته خپور شو. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړې او د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. لودین صاحب، لطفا راته ووایي چې د چین د خلکو ملي کانګرس بحثونه په څه مسایلو باندې ورټول او متمرکز وو؟
ډیره مننه تکل صاحب. لومړی خو دا چې د چین ملي کانګرس چې 3000 غړي لري، هر کال په مارچ میاشت کې اوګدا یعنی د دو اونیو لپاره یو غونډه جوړوي، او د چین په سیاسي کلندر کې یا په کلنۍ تاریخ کې دا یو لوی غونډه وی چې تر سره کیږي. خو سږ کال ته کورونا وبا له کبله په دوه میاشتې ځنډ دغه غونډه پرانستل شوله. نن د مې په 22مه د چین د خلکو د ملي کانګرس درې زره استازو په خپله نننۍ غونډه کې لومړی د دولت هغه پلان واورېده چې د کورونا ویروس له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا پښو درېدو په اړه جوړ شوی دی. د چین صدر اعظم لی کیانګ د قانون جوړونکو دغه غونډې ته وویل حکومت یې د کورنیو ناخالص عوایدو د کموالي له کبله د کم تر کمه 3.6% بودیجوي کسر پلان جوړ کړی. چین له 1990 کال راهیسې هر کال اقتصادي ودې ته یو پلان ټاکي مخکې له مخکې، خو سږ کال 2023 کال لومړنی کال دی چې چین دا چې کوم هدف ځان ته نه دی ټاکلی. د چین صدر اعظم د استازو دغې غونډې ته ویلي چې چین دا مهال په لویه کچه د بې باورۍ له فضا سره مخ دی، خو نوموړي ټینګار کړی چې د کاري فرصتونو ثبات او دغه راج د خلکو د ژوند د کچې معیاري کول د حکومت لومړیتوبونه دي. د چین صدر اعظم د کانګرس درې زره غړو ته ویلي چې هیواد له امریکا سره هم کار کوي چې د بیجنګ او واشنگتن ترمنځ د اقتصادي سوداګریزي هوکړې لومړی پړاو عملي کړي.
بله لودین صاحب، د کرونا وایرس خو د لومړي ځل لپاره په چین کې ومندل شو او همالته وپیژندل شو، اوس هلته د دې ویروس له کبله وضعیت څنګه دی او څه پیښیږي، څه روان دي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، په لومړی سر کې ویروس هلته پیدا شو او ډېر په چټکۍ سره هلته په مخ لاړ، یعنې تر 8000 کسانو پورې ونیو. اوس هلته په چین کې د کرونا ویروس وده کمه شوې، پرمختګ یې ډېر ورو ده، خو لا هم له منځه نه ده تللی. همزانن هم په چین کې د کرونا څلور مثبتې پېښې رامنځته شوې. له دې سره ټول کال په چین کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3000 ته ورسېد او تر اوسه له دې کبله 4040 کسان مړه شوي دي. خو د چین په دغه نننۍ غونډه کې چې د استازو لخوا ترسره شوه، لیدل کېږي چې حکومت متحد دی او خلکو ته کوي چې ورو ورو دوی د بندیزونو له حالت راوځي او د چین د خلکو ورځنی ژوند بیرته عادي حالت ته ځي. په نننۍ غونډه کې ټولو استازو ماسکونه بند کړي وو او ویلي چې ورو ورو به دوی د چین ځپل شوی اقتصادي وضعیت رغوي او دغه راز به عادي ژوند هلته بیرته پیلېږي.
ډېره زیاته مننه لودین صاحب. قدرمنو اوریدونکو، زما همکار اسدالله لودین و چې د چین د ملي کانګرس په غونډه کې د چین د چارواکو د ژمنې جزئیات را کول چې وایي د کرونا وایرس له کبله د دې هیواد ځپل شوی اقتصاد به په پښو دروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خوست یوازې د پنجشنبه په ورځ د 214 شهیدو. د خوست اوسیدونکي وروستیو 14 هدفي وژنو او امنیتي پیښو اندېښمن کړي دي او له امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې په خاص ډول د کوچني اختر په شپو ورځو کې امنیت ته پاملرنه ډېره کړي. امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ښه کولو لپاره نوي تدابیر نیولي دي. نجیب الله الوخیل د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د خوست اوسیدونکو او مدني فعالان په دې ولایت کې ورستیو امنیتي پیښو، هدفي وژنو او د چاودنو ډېرې دوته په اندېښنه کې دي او غوښتنه کوي چې امنیتي او کشفي ادارې دې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. د خوست اوسیدونکو او مدني فعالانو دغه اندېښنې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې دي. مدني فعال شریف الله سمون او د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي په دې ورستیو کې په خوست کې هدفي وژنو او بوي چاودنو خلک له ډول ډول اندېښنو سره مخامخ کړي دي.
په خوست ولایت کې په دې وروستیو کې امنیتي وضع بیخي خرابه شوې ده. هدفي وژنې او بمی چاودنې هغه څه دي چې د خوست خلکو اندېښنه یې راپارولې ده. نو د خلکو هیله دا ده چې په دې اختر شپو ورځو کې دولتي چارواکي د امنیت په برخه کې توجه وکړي تر څو خوست میشتي په آرامه فضا کې د اختر شپې ورځې ولمانځي.
په دې وروستیو کې یو څه خلک مایوسه شوي دي د امنیت په لحاظ، ځکه بعضي چاودنې وشولې، بعضي هدفي وژنې کېږي. زمون غوښتنه د امنیتي او کشفي ارګانونو دا ده چې دوی خپل غزمې او هغه کشفي معلومات یو څه غني کړي تر څو خلک وتوانېږي چې د اختر شپې ورځې په سوله او امنیت کې تیر کړي.
مدني فعالانو او خوست میشتو وویل کچېرې حکومت د خوست د امنیت ښه کولو ته خپلې هڅې ډېرې نه کړي، ممکن د وژنو او چاودنو روانه لړۍ چټکه شي. مدني فعالان بسم الله ارمان او نقیب الله حیات وویل
د نور کله په څېر د ټولو خلکو غوښتنه هم دا ده چې امنیتي چارواکي باید داره شي، له خلکو سره بېرته د جنګ ویره پیدا شوې ده، د دې مخه ونیول شي.
ښکاره ده چې په کوچني اختر کې به امنیتي وضعیت ښه نه وي. د خلکو او د خوست د ولسونو غوښتنه هم دا ده چې امنیتي تدابیر ښه ونیول شي او د خلکو امنیت ټینګ شي تر څو خلک یو ښه اختر ولري.
بلور ته د خوست نوی امنیت قمندان ملپاسوال غلام داود ترخیل د ورستیو ناامنیو په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې د خپل ماموریت په پیل سره ځینې بیړني تدابیر نیولې دي.
د غاټفي وزن ټوټ موټرسایکل په تور شو باندې کې څو موټرسایکل باندې کې تور شیم باندې کې او نو پیاده کسنه سې کو دا عمل انجام وو کې وو د تخیر محل د سولې بنګ پولیس په ټول خوست ښار کې په مجموع کې پولیس او امنیت ډېر خوګه په غو سره باندې ځریو کار کوي. ان شاء الله دا په یو ځل نو دا مکمل ختم شي ولې کرا کرا دې زر به ختم شي ان شاء الله.
دی یادونه ورده په ورسته یو میاشت کې خوست د ګړد به می چاودنه شاهد وو. د می په دویمه د سړک غاړه به می چاودنه کې د دې ولایت امنیت قمندان ملپاسوال سید احمد بابازای هم وشل شوی وو. په دې ورځو کې بیا د دې ولایت مرکز ولسوالۍ کې چاودنې ډېرې شوې چې پوځیانو ته د ځاني زیان په خوا کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
له خوست نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. په روزګان ولایت کې زیات شمیر بزګران وایي حکومت باید د غنمو د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. دوی وایي سږکال یې غنمو زیات مرضونه کړي او که دولت همکاري ورسره ونه کړي نو زیات زیانونه به ورسیږي.
د ترینکوټ شار څخه شمال لویدیز طرف ته د تلانی په سیمه کې 45 کلن نورولا خپلو پټیو ته اوبه ورکوي. نورولا چې په فرض روژه کې بیل په لاس کې دی او پر مخ یې خولې رابهیږي ډېر پریشانه معلومیږي.
چې مقصد 15 خروار غنم یې کول دغه سرخۍ چې وکړي یو نیم یو خروار پکښې کمی
دی. وایي ځکه پریشانه دی چې غنمو یې د ژړي او سیاکوناک مرضونه کړي او د غنمو حاصلات یې مخ پر رژېدو دي. دی وایي د بزګرۍ په برخه کې شاوخوا 1.5 کاله کاري تجربه لري خو بیا هم نه دي توانېدلی چې د یادو امراضو مخه ونیسي.
ترینکوټ
شار ختیځ خوا ته د میندرودی په سیمه کې دلته په پټیو کې ولاړ غنم د تنو له لوري جړ سوي دي او پر پاړو یې هم یو ډول پوډر غوندي مایع پرته ده. دا د بزګر راز محمد د فصل دی. دی له حکومت غوښتنه کوي چې همکاري دې ورسره وکړي.
د دغه مځکه کرلې ده چې 15 خروار غنم به وکې کړي وای مخ چې مرض نه وای او زهردمه به شای چې تقریبا 15 خروار شپږ خروار توان به اوس خامخا ورسېږي د مرض په خاطر باندې چې کمبوت به وکې غنم کمزوري سوله. زموږ سره ځانګړی باید ده چې داسې مرسته وسي نو موږ غواړو چې مثال موسسې راسي کومکونه راسره وسي او یا دواوي مثال اوس پیدا سي چې دواوي خلکو ته ورکړل سي چې وپاشل سي د دې مرض په خاطر باندې داسې دواوي شته چې د دې مرض پر برابر باندې بس دوا دي چې دا مرض ورکوي خلکو پیدا کړي دي پیدا سوي دي.
د ارزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم د غنمو یادو امراضو زیات اندېښمن کړي دي او وایي په دې سره به په دغه ولایت کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې په زیات اندازه کموالی راسي. د کرنې او مالداري ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې غنمو 50,000 میټریک ټنه حاصل ورکړي وو خو دې اندېښنه لري چې سږ کال ښایي دا حاصل نیمایي ته راکښته سي. د ارزګان ترڅنګ کونړ او هلمند هغه ولایتونه دي چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په غنمو کې دغه ډول امراض شتون لري او د غنمو پر حاصلاتو یې هم زیات منفي تاثیر کړی او بزګران یې زیات زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي دوی په دې اړه معلومات نه لري. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما معلومات ندارم. ما یک ریاست داریم، ریاست حفاظه نباتات. ریاست هر ولایت رئیس نه خودم منبع امام آقا شما چی کنم بگم در یک بخش امراض آفات نباتی من هیچ معلومات ندارم چون این دکترهای خود داره این صحبت میکنن. 5 ولایت تعقیب میکنن، 6 ولایت تعقیب میکنن، 34 ولایت تعقیب میکنن.
خود کرنی او مالداری مسولین وای که بزګرانو هغه لارښوونې عملی کړي وای کوم چې د کرنی د برخې متخصصینو د روزنیز ورکشاپونو پر مهال دوی ته ښوولي وي نو اوس به یې د لاس په تڼاکو ګټلې روزي له خولې نه وتلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. اوس هم ستاسو څو اس ام اسونه. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکلي: باید کابل یوازې قرنطین نشي بلکې ټول ښارونه باید قرنطین وي. فضل کریم درویش د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ نه لیکي: له څو ورځو را په دې خوا د شارنه او بازار په مکمل ډول د خلکو لپاره خلاص شوی، خلک قرنطین نه مراتوي. خپلواک ساپای د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي: کورونا جدي ونیسئ، په خپل ځان او خپلې ټولنې رحم وکړئ، په کور پاتې شئ چې روغ پاتې شئ. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، له ټولو وسلوالو ډلو غواړو چې د اختر په ورځو کې جنگ ودروي تر څو خلک په آرام زړه د اختر ورځې ولمانځي. او یونس هلال نورستانی د کونړ ولایت له ناړۍ ولسوالۍ نه لیکي، دلته د خوراکي موادو نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي، حکومت باید دې ته توجه وکړي. 12:30 شوې. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو د اونیز باس د 15 پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
روغتیا وزیر فیروز الدین فیروزن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1542 تنه په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 9216 ته ورسید. نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ د پاکستان له لوري لیوي خوا خلاصې شوي دي. شاهین 209 قول اردو په جوزجان کې د 24 طالبانو د وژلو ادعا کوي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نشته روانه وه چې په کې دواړو خواو ته مرشوب لا وشتېده. د بدخشان د پولیسو ویاند ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې نشته کې 14 بریدګر وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د کورونا ویروس له امله د مړو شویو امریکایانو د ویر په یاد به راتلونکي 3 ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. د وژل شوی سوری ژورنالیست جمال خاشقی سوی ویلی دی چې د اورورې د خپل پلار قاتل بخښل دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقی لیکلی دی چې د کورنۍ د روژې د مبارک میاشتې په خاطر هغه کسان بخشي چې د جمال خاشقی د وژلو مسؤل دي.
زموږ راګل ازادۍ رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
زمندار ولایت منندر فرادی کلی وله زه په کندار کې لګیدلم او کول سوالای کې مې به ما په کور کې پروتم بچی را تجاری مور پلار جاری ما یو امتیازات نه دیواله شي په دې ورګان کې وله لګیدلم پولیس او سپروت او په کور کې زخمی حالات کې یونیران رواني د غران رواني په اسمان نه په کارګون مې خو نور راځه سوال پوښتنه په دولت د خوانه ما سره یو کومک نه دی شوی بچین دی مور پلار دی ټول ته په جړا دی پریاټ کې یو شی ما سره دولت د خوانه چې یو ولې سوي شي او سرباز د وطن په خاور باندې ځان قربان کوي کومک مونږ سره نه کیږي ور دا ظلم دی سره. السلام
د ګلمن ولایت د ګرنسل صالح خان رنگ درته والے دی زه معلم مې مزمر دا کولځمه استادان درسنی استادان د دوه رسمي استادان د دوه مشت ماشونه پاتې دي او رسمي استادان د دوه مشت ماشونه پاتې دي نو راوتلې دي مو دې ته چوارې سلمې دي د بنکاونه د خلاص اختر غیر په ندر کړې درې څه معلومات څه خدای په ما په ګلمن ولایت صفوت الله په نام راځي.
زه آزاد خان نوالم د هلمند ولایت د شرکی لشکر بازار ستاسو سره په تماس کې یم. خبره رسیدلې اختر مبارکي د ټول افغانستان خلکو ته وایم. خدای تعالی دې د زموږ ملت راځي چې الله تعالی دې دغه د جګړې کمبل زموږ د افغانستان څخه ټول کړي او د شهیدانو کورنۍ ته د خدای پاک صبر جمیل ورکړي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک شفا ورکړي او خدای تعالی دې زموږ د ستړي او د مظلومې د درګدلې ملت راجوړ کړي او خدای تعالی دې د دین له په افغانستان کې راولې چې ټول افغانستان خلک خپل تجربه باندې پولیسي نو موښمنې سم د خدای په نام هلمند ولایت آزاد خان مینوال. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
سموک راګل ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مزدیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم قدر منوت اوریدونکو تاسو را بولم د ازادۍ رادیو د 19:25 اوریدو ته. 25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19:25
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغانی يم. بلاخره لا زیاتو چونو وهلو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبدالله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه وانډه ورکړل سوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د هوکړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه که څه هم ځینې خلک یې ملاتړ کوي خو یو شمېر نور یې بیا مخالف دي. د هوکړې مخالف وایي چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چنده به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغه هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان یې له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مو بحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته خره غلاس وایم. واحدي صاحب، که درته وایي چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوال او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولی شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادې او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یوه معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله او دا هم د افغانستان یو برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې، د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې. د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مثلا لا زیاته کړکېچنه کړي، په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
کوي. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هېواد بحران خواته ته دوی مجبور چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بېلابېلو اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې دي چې ټاکنې دي وشي، نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رایې پر اساس نه، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غنی خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېره زیاته مننه رنجبر صاحب. له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسو وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات سلامونه تاسو میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګورې، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ یې سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه هغه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخوانی ټول ټاکنو کې وسو او ښاغلي کېري هغه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. یعنی قانون اساسي دلته په خو لاندې سوغ وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغه سی یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندوینه په اساسي قانون کې نه و او ګرد سر تر پایه مغایرت یې درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستي نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده، د متحده ایالات تر خاص تشکل لري او په خاص شکل باندې هغه جوړیږي. د هغې جملې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په 14 ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نسي کېدلی چې انتقال شي بل چاته، او نسی که در جمهور رئیس والدی لپاره چه دا پا این زمان که چه وقت دنده هم ده پا امده خپلا اینوان ده سلوش بیتی به مادی که را غدیدی چه دغا واکونه او دنده یعنی خپل وظیفه نسی که ولی چه پل چاته ورکی امده شکل بانده اوز هم تقریبا پل شکل بانده دغا ماهیت ده منگه ده نظام لگ تغییر خورد طبعا توپیری پا امده که ده چه دلتا رئیس جمهور غیر مستقیم دول باندی یا حتی مستقیم دول باندی د جمهور رئیس پیس او پیزند سوباله دغه توافقنامه امزانه سره لوی چې کومه توافقنامه کنه درغلی دا مسله او ضرورت نو چې راشي د دل پر چې کومیسون د مستقل انتخاباتو جمهور رئیس اعلان کړي اتل ته د دل پر چې فشارونه بیل ملی او دغه فشارونو ارک جمهور رئیس بیا له اساسي قانون له چوکاټه ووځي بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رجبه صاحب، دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کومه هوکړه لاسلیک سوی او الته واک ویشل سوی وو، یعنی هم عبدالله او هم د اشرف غنی تر منځ، و دا ځل واک نه دی ویشل سوی، واک ټوله ولسمشر سره ده، بلکې یوازې عبدالله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي کوي، معیارونه ورته ټاکل سوي دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده، یعنی د ملي وحدت په نامه حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما همدې ته ګوته ونیوله چې دغه فرق یې په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور په رسمیت وپېژندل شو، یعنې واک دولتي واک د جمهور رئیس ته، په دې کې شک نشته. مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په حقوق باندې پارېږي او فقط فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سیو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه ته نیږي، د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کېږي، ټول په پوچی باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی، دې لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړېږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکېبیولو لپاره. نو دغه ضرورت دا سره لدی چې دلته هم په همدغه توافقنامه کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړېږي د قانون پر بنا. نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي، دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ولی وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده، دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادی خواته بوتي یا که د افغانستان له ستونزو سره له حل سره مرسته وکړه؟
که یولن در زمان وکو 2014 که مصلحت وشو او ملی وحدت حکومت جوړ شو، هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو. در زمان وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه، افغانستان له کوم بحران نه وژغوره، که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو، افغانستان کې جګړه زیاته شوه، سیاسي ګډوډي زیاته شوه، حکومت ولي وشرمېدله.
یوازې لامل همدغه ملي وحدت حکومت نه، نور عوامل مې لرل
بلا شک. پرته نور عوامل، یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څو ډغه ډېر مجرد باس نه کیږي، مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونه توانې د خپل کابینه تکمیل کړي، حتی نیمه کابینه سرپرست وه، نو فکر کوي چې په دغسې یو حکومت امنیت راتللی شي؟ فکر کوي په دغسې یو حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي؟ کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرائیه رئیس نه مني، کله چې اجرائیه رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني، په ولایتونو کې ګډوډي ده، د والي او د امنیه قوماندان ترمنځ همغږي نشته، یو وزیر بل وزیر نه مني، د موین او د وزیر سره لانجه ده، فکر کوي چې دا لامنیت سره مرسته کوي یا که د نامنۍ سبب کیږي؟ فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کیږي که برعکس سبب کیږي؟ نو زه فکر کوم دا غڅه چې ارګ یا حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي، دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی، د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې هم دوی دغه مصلحت وکړي، یعنې د خپل واک د غځولو لپاره یې معامله وکړه. اوس هم د
واحدي صاحب، که چېرې دغه مصلحت نه وای رامنځته سوی، موږ داسې ولیدل چې عبدالله په شمال کې ځینې والیان وټاکل، کابل کې هم وضعیت چندان جوړ نه و، کېدای شي افغانستان یوې جګړې ته تللی وای. له جګړې نه خو دا مصلحت ښه وي، تاسو له نظره څنګه؟
نو کوم مخکې زه خپل خبرو ته ورګرځم. کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې ښه پوهېده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهېده، ولسمشر غني په دې ښه پوهېده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري. د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رایه ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو موږ تېر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه دی کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 15% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د دغه ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره اته 10% ته نه رسیږي که تاسو درغلۍ ترې وباسئ. په دې اساس دوی پوهېدل چې دغسې یوه معامله روانه ده، انتخابات نه کېږي، خو دوی د قدرت باس و، دوی سره د څوکۍ باس و، که نه په کار و چې دوی د همدغه مصلحت پر اساس چې اوس یادوي مصلحت یې کړی وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړی وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دی ورسره، له دې خبرو سره، له دې معاملې سره، له دې جوړ جاړي سره د افغانستان خیر هم پدې کې و، نه په دغه شرمېدلو ټاکنو کې چې نتیجې بالاخره بیا هم د خلکو رایه نه شوه. اوس که د خلکو د رایو باس وای، که ولسمشر غني د خلکو رایه ګټلې وای، واقعي رایه درلودې، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رایه نه ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغه سې ویشل کېږي، پروتوکول به دغه سې وي، بودیجه به دغه جالي، یعنی د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل. دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی ښه به نه وه چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړي وای؟
ګوري دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی، او موږ یې ډېر بدبخته کړي یو په دغه شلو کلو کې. هغه دا بهرنی لامل دی، دغه نور بیچارهګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې دلته بله کنفرانس چې نړیواله ټولنه همغه جنګي جنایتکاران همغه انسانداران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی دا نولس کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکړي او دوی وشړي بیا یې په زور په یو شکل د اشکال تحمیلوي. یعنی دلته نړیواله ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده تیره موافق تحلیل دی وای دی سب سره، مگر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچاره کوي مثلا شرطنی بل څوک وایي زه هغه د خپل مرسته در باندې قطع کوم، زه نور منل کوم.
بهرنی فشار وو
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلوده چې د خلکو رایې په پښه ووهل شولې په دغه ته، او خلک بیا
نو رجبر سبه تسل نظر بهرنیان په دغه کې څه لټول بهرنیانو
اوس وای نه چې لټول ګوري. موږ د جنگ په حالت کې اسو، د پر په کانفرنس کې په هغه وخت کې پیش دې چې دایر سی ما یو مصاحبه وکړه د لودل بي بي سي سره، ما عذر زاري وکړه چې ګوري دغه جنگي ډلې ټپل حاکم نه کوي، بلکې یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سول راځي، انکشاف راځي، فسرت من انکشاف هغه کو وده کو. مګر دغه خپل دغه نسخه خارجي نسخه لمدی لپاره تحمیل سوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزی دولت موجود نه وي اصلا. دلته دغه دلته باید بنګه دی، اگر پاتې شو دلته باید قانون حاکم نشي، دلته باید متعدد مراکز قدرت وي، او دلته باید هیڅ وخت کې دغسې یو حالت را نشي چې موږ وسو کولی چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین نشي جنګ ده، دغه جنګ خپله لامل همدا دی چې قانون حاکم نه سو، یو مرکزي قوي
مننه واحدي صاحب بیا تاسو راګرځو رنجبر صاحب. واحدي صاحب، حزب اسلامي همدارنګه جمعیت له دغه هوکړې سره پریکړون اعلان کړی ده، تاسو له نظره دغه دوی به دواړو منځ کې وتوانېږي چې دغه توافقنامه څه ډول چې په هوکړه ورباندې سوی ده په بشپړ توګه عملي کړي، او دغه دوه ګوندونو پیاوړي ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامې څه تاثیر واچوي؟
خالم رای خود در انجبار سی سرانه یواز ده چه موافقی هم سلفی سده، بلکه زماد معلومات و پر اساس اگر معلومات چه دیر رسنه یکی نشته، حتی انتخاباتی بحران ده هم دیل پار دیزاین شو چه بلغسی حکومت جوشی هم پا 2009 کال کی او هم پا 2004 لس کی هم پا 2009 لس کی ده هم دیل پار ده لانجه دیزاین شوی او حتی دغه معلومات چې بهرانيان بتل ډاکټر عبدالله ته یو خبره کوله شپنی ته بل قصته دغه لنجه ساتله او زه یعنی اساسي لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هوست د بهرانيانو مستقیم لاسونه غنم او حتی اوس خو وی واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي تاسو د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلامیه کتلې خبره واضح به ویل چې موږ مرسته بندو مرسته نه کوله دغه حکومت سره زموږ مرسته مشروط دي له دغه یو توافق سره او پاتې شو دا چې ولې د اسلامي او یا نور کاندیدان نه ورګديږي یا ټول ولې راضی نه دي ډیر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته دغه حکومت وي افغانستان کې چې موږ ټول په توافق کولرو ټول افغانان په توافق کولري ځکه چې کله توافق رامنځته شو ټول خوشاله وو پیاوړتیا رامنځته کی او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان نه غواړي په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي یو لانجوي ته ځینې اړخونه بیا هم ناراضه وي او یا ست یو بل خبره اوس هم که تاسو د هوکړه وګورئ په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شیان شته یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي دا تل خو جانکیری نشته بارنیان ته به پټ شکایت کیږي یا له بغوی نه مرسته غوښتل کیږي او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب وکړي ظاهرا هغه به په دې لانجو کې ګرځي را ګرځي په والی بن سره جوړیږي په وزیر بن سره جوړیږي په موین بن جوړیږي دا لانجه بیا پنځه کاله بیا هم شته او په دې اساس قصدن لوبه د دې لپاره ډیزاین شوی و چې افغانان سره ویشلې وي متفریق وي یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو د طالبانو سره خبرې هم کیږي سودان کیږي حکومت ولی هر څه جوړیږي مګر تفرقه اختلاف ګډوډي کمزوري حکومت رامنځته کوي او کمزوري حکومت هغه څه دي چې بهرنیانو په ګټه دی دوی په کې افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبي کوي افغانستان د ترګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړي لدایش واخلته نور په ټډلو پورې او بل اخر اساسي خبره ده چې طالبانو سره د ستوني د خبرو مخه په دې ډول لسی او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي
ډیر زیات تمنه واحد صاحب رجبر صاحب لنور ستونز سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونز لرو چې ټول افغان ورته هلي لري هغه د سولې د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره هم چمتووالی ستاسو له نظر دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی یو نیک اقدام نه ده
نو یو پړاو خو شاته کې خوده شکلی نگانه شکل نگانه مګر اوس یو ګام کې خوده چې او دغه یو هغه سو یو موزي یو موزي څنګه دغه چې هغه د سیمه موزي د ټول کړی په بار کې نیولې لکه څنګه چې وای دي سبو یې لګیو چې دا پاتې دي د باندې مګر دغه عمده الخونه عمده هغه ډیرې چنی او جلمغال چې کوو هغه خلک شامل دي په دغه توګه اړخو کې چې هغه اکثریت د جنگ سالاران دي چې عبدالله سره دي یو تعداد حتی د غری صاحب سره هم دي مختلف اقشار دي دوی سره دوغ دي اوس یو خلص او یو ټیم به جوړوي او مذاکرات ته به ځي دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات به اوس راضي وللدین استقبال وکړي او د دې ملاتړ کوي او نور منطقوي هیوادونه بم مګر خپل همدغه تعیین د حیات او برنامه د هوکړي اجندا د هوکړي به خورا لوی ستونزې په خپل داخل دی ټیم کې خلق کې چې دا په خپل لوی لانجي چې څوک په مذاکراتي حیات کې او ترقم اجندا جوړ شي او ترقم د مخ کې لاړ شي کوم مسائل آلته مطرح شي یا مطرح نه شي یعنی خپل دغه یو ستونزه د ستونزې حامل ګرځېدلې همدغه چې اوس مېستره دي لکه چې ملي وحدت حکومت حامل د تنش او د ستونزو او هغه ورځ چې پېښې دي چې جوړېده ما دا په میډیا کې ویلي چې دا به پنځه کاله حامل د ستونزو وي دغه ستونزې به هم دلته وي د دې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي
استاد وحیدی په داسې حال کې چې ستونزې هم لري خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغه هوکړې هرکلای وسی تنه په څه معنی
په نړیواله کچه ځکه هرکلای کې چې امریکا یې هرکلای وکړه او امریکا هم دغه څه غوښتل نو طبیعي ده چې هرکلای به کیږي او سیمه ییز هیوادونه هم د نړۍ اکثره هیوادونه هم د تصفیه کې چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي د نړۍ اکثره هیوادونه د امریکا په خپل پالګ دی او غوښته چې امریکایان کوي دوی باید ناتړ وکړي او همغږي ورسره ولري. او د سیمه هیوادونه هم ځنې د دې لپاره چې د ډاکټر عبد الله سره لینونه لري هغه په دې خوشاله دي چې د ډاکټر عبد الله د حکومت برخه شو او بل اخره ورداخل شو. خی دین اخونه په دې کې هم خوشاله وی چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پایل کړي. ځنې کې وادو د سیمه د شتا چې هغه غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مختلفه لري شي. البته ځنې په سولې غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندې شي یعنی د خپل ګټو پر اساس په افغانستان کې سولې او ثبات خوښ وي او ملاتړ به کوي ځکه چې افغانستان کې سولې او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواښي. هغوی فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره به بالاخره افغانستان ته ښایي سولې او ثبات را وګرځي. مګر داسې زما په نظر که واخلو په دې به هم خبرې وکړو چې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوي نه دي بلکې پیچلې شوي دي ځکه چې اول خو خپله د مصالحې د عالي شورا جوړښت که تاسو وګورئ میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت معاونین یې بیا دوه نور معاونین ورته معرفي کېږي بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پوره ډاکټر عبدالله تصمیم نیولی شي نه پوره ولسمشر غني تصمیم نیولی شي پدې او بل دا چې
د واحد صاحب څومره د وړاندې ولسمشر ویل دي چې د سولې ورستۍ پریکړه به ولس کی یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده.
نو د ولس خو د سیدی چې دائم چارواکو واکمنو د خپل ګټو لپاره د شهر پیسې کارولې کوم ولس تلخ ارګ یا چارواکو د ولس خبره اورېدلې ولس خو دا وسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غوړي ولس خو د اشرف غنی چې ترکه مقرره روانه کړي دا نه غوړي ولس خو متفاوت شي غوړي یعنی ولس یوازې د دې لپاره دی چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي. نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شي ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالي شورا وساتي نو د سولې خبرې به ځنډوي دائم به هم کوشش کوي ځکه چې سوله وشي خو د نورو مصالحې شورا معنا نه لري ختمه شوه. په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شوي او نه یوازې چې موږ د سولې طرف ته متاسفانه په دغه ګامونو روان یو بلکې نوې خندونه جوړیږي او په دې سره د اوس مو ما ته خبرې کوي د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مورته طالب زوی پروت دی ځوان وژل شوی یو اردو عسکر مورته پروت دی وژل شوی یو پولیس وژل شوی یو بل ملکی وګړی ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ټول افغانان د ټول روزنې سي کلمه وایي له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغو چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بارنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو او د دغه حالت دوام د متاسفانه کوم سیاسي معاملې چې روان دي هغه زموږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې
مننه وحید صاحب. رنجبر صاحب که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه بل نه ښه ده؟
نو ګورل ته خو ما وړاندې ویل چې مثبت او منفي اړخونه لري هغه شکل دی دولتداري چې په هغه وخت کې تحمیل شو هغه خو اثر نظام ته تغییر ورکړ په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته تغییر ورکړ چې هغه مقایسه کېږي نه له اوسني حالت سره. اوس فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې درې ګونې قواوې وساتل شولې د رئیس جمهور سر حاکمیت لاندې د ده څلور شپېتمې مادې د اساسي قانون تر واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالي شورا ده مصالحې عالي شورا او دولتي عالي شورا ده دغه دوه شی نوې جوړ شول. ګوري دلته سره دی چې راغلي دي چې دا د قانون تر بنا مګر ټول هغه اخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي ټول د تلیکل سیوی دي په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نکړي.
د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کی، تشکیلات باید ملي شورا تصویب کی، کنه اصلا دا یو بیگانه قدای تشکیل دی چې هغه تپلسوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحملی کی. چیز ډیر هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې څه اشاره شوی دی د پرتاوی قانون د قانون اساسي پر رڼا کې یا د قانون پر بنا چودی دغه موضوعات ته بیا توجه وکړي، لکه پخوا غوندې ونیسي ملي وحدت حکومت غوندې چې بیا دوه بیرغجي کسي او
ډیر زیاته مننه. بس همدلته راټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدي او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپو کبیر انجبار له تاسو څخه ډیر زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.